آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه. لومړی په مخ کې د خبرونو لنډیسته.
نن په کابل کې د سیاسي مشرانو په غونډه باندې د راکټونو او هوانونو پر برید کې درې کسان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې په دوحه کې له طالبانو سره مذاکرات غځېدلي دي. او د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې د جمهوری ریاست د ماڼۍ تر څنګه د موټر بم په چاودنه کې 15 کسان وژل شو.
د افغانستان د جمهور رئیس میرمن وایي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د ښځو له حضور پرته د سولې هیڅ توافق نه ترسره کیږي.
د افغانستان ښځې په ډېر قوت سره غواړي د سولې په خبرو اترو کې خپل غږ اوچت کړي.
په کندهار کې ښځینه فعالان وایي چې په بادو کې د ښځو د ورکړې ستونزه په دې ولایت کې له منځه تللې.
موږ ځان سوځونه او په بادو کې ورکول قضیې موږ نه درلودلې خوشبختانه.
او د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. نن او سبا د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرونو زیاتره برخه هم دې ورځې ته ځانګړې شوی. خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو ته وایي.
السلام علیکم. نن د پنځمبې په ورځ د کپ په شپاړه سما د کابل د ښار لویدیځې زندې په غاړه په قلعه نظر سیمه کې د وحدت اسلامي ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د مړینې د څلویښتم تلین د لمانځلو په مناسبت پر جوړه شوې غونډه باندې د راکټونو بریدونه شوي. د عامه روغتیا وزارت د ویان وحیدالله مایار د وینا له مخې د درې کسانو مړي او دوه شټپیان د استقلال روغتون ته انتقال شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت د وایان دفتر سرپرست نصرت رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې راکټونه او هوانونه د کابل د ښار په 13مه حوزه کې له یو کور نه توغول شوي. جمهور رئیس اشرف غنی د غبرید غندنه کړې. د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت د شورا پخوانی رئیس حنیف اتمر او یو شمېر سیاسي مشرانو په دغه غونډه کې ګډون کړی. یو راکټ په هماغه شیبه کې ولګېدو چې د غونډې سره چې په غونډې ته عبدالله عبدالله وینا کوله.
خب انشاءالله کې خداوند به خیر داشته باشه و تلفاتی نداشته باشیم.
لبل خوا د ازادۍ رادیو د ریپورت سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت ادایش ډلې د نننۍ مرګانۍ حملې ذمواري قبوله کړې ده.
د هرات ولایتي چارواکي وایي چې د حکومت وسلوالو مخالفانو د هرات اسلام قلعه په لویه لار د سرحدي پولیسو په یو موټر برید کړی او شپږ تنه پولیس یې وژلي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دا حمله د هرات اسلام قلعه په لویه لار د مسلخ په سیمه کې هغه وخت وشو چې د هرات اسلام قلعه د لوی لارې د ساتنې د سرحدي پولیسو د سفرلې یو موټر د سرحدي ځواکونو د قومندانۍ په لور روانو او وسلوال ورته کمین ونیو. یوې امنیتي سرچینې امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې وسلوالو د پولیسو موټر او وسلې هم له ځان سره وړي.
په دوحه کې د طالبانو او د متحده ایالاتو د حکومت د هیئت ترمنځ خبرې غځېدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان په واشنگټن کې خبر اعلان ته ویل چې دا د ډیپلوماسۍ خاصیت دی چې خبرې کله کله غځېږي خو کنټرول یې زموږ په لاس کې. هغه ویل چې د وروستۍ خبرو لپاره کمنیټر نه ټاکل شوی خو پرمختګ پکې شوی دی. په عین وخت کې یوه تازه څېړنه چې د افغانستان د ستراتیژیکي څېړنو مرکز سره ترسولی ښیي چې طالبان په افغانستان کې د موقت حکومت له جوړېدو سره علاقه لري. د دې موسسې په لټون کې یو محقق عمر سردار وویل چې له شلو څېړونکو سره د مرکو په بنا دې نتیجې ته ورسېده. د عمر په قول د جنګ او شخړې د ختمولو لپاره باید انتخابات، موقت حکومت تشکیلول او د قدرت شریکول په نظر کې ونیول شي، خو طالبان انتخاباتو سره دلچسپي نه لري او شاید چې د موقتي حکومت جوړول یوازینی اپشن وي چې دوی به ورسره علاقه وکړي.
د افغانستان د دفاع او کورنوي چارو سرپرست وزیرانو اسد الله خالد او مسعود اندربی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان سکاټ میلر نن یو ځای په هلمند کې د باستن پوځي اډې ته لاړل. هغوی په داسې وخت کې دا سفر کړی چې تیره جمعه طالبانو د ملي پوځ په 215 میوان قلی اردو باندې مرګانې برید وکړ. اسد الله خالد په خپله وینا کې دغه حملې ته په اشاره وویل:
خو پیغام مې دا ده چې موږ به د دې حملې جواب او د دې مظلومو وینو انتقام انشاءالله اتمان اخلو. ماښام شپه هم دوه عملیات موږ درلودل چې یو عملیات مطلقا په همدې تړاو د دې حملې باندې وو. په هغه کې یو نفر هغه څوک چې په دغه حمله کې یو ارتباط او تړون درلود هغه له منځه تللی او اووه نفر ژوندي نیول.
د طالبانو په ډله ایز برید کې د سیمه ایزو چارواکو په وینا 19 افغان عسکر وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا پاکستاني چارواکو نن د پنجشنبې په ورځ وویل د افراطیت په ضد د مبارزې په لړ کې د هغو 214 دیني او تعلیمي مرکزونه حکومتي ادارو ته وسپارل چې پخوا د هغه هیواد څو منشو ډلو لخوانه اداره کیدل. د پاکستان د مرکزی حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو بیانیه کې ویلي دي چې صوبایي حکومتونو هم د امبولانسونو په شمول د 106 او یا روغتیایي مرکزونو کنټرول سنبال کړی دی.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د روان میلادي کال په پیل کې له مکسیکو سره د امریکا د ګډ سرحد په اوږدو کې د یو دیوال د جوړولو لپاره د بودیجې د منظورولو په سر د جمهور رئیس ټرمپ او د کانګرس ترمنځ اختلافاتو له امله د فدرالي حکومت ځینې ادارې د 15 ورځو لپاره تړل شوې، خو دغه ستونزه لا تر اوسه نه ده حل شوې او بحثونه روان دي. نور تفصیل له تاج امینیار نه واورئ.
دیموکراتان چې په کانګرس کې اکثریت دي د راتلونکي اونۍ څخه به د هغو سلګونو زرو کډوالو په ساتلو کار پیل کړي چې د ټرمپ د ادارې د سیاستونو له امله لا قانوني مشکل سره مخ شوي دي. په جنوبي سرحد کې د موانعو د جوړېدو پر سر د اختلافاتو له امله په ولسي جرګه کې دیموکرات اکثریت د کډوالو په اړه خپل پروګرامونه تر درې میاشتو وځنډول، خو اوس یې د کډوالو په اړه پر خپله کړنلاره باندې کار پیل کړی دی. کانګرس به په راتلونکي اونۍ کې په یوې داسې لایحې کار پیل کړي چې د کډوالو دغه ډلې خوندي کړي، خو جمهوري غوښتونکي وایي د مهاجرت له پراخو اصلاحاتو پرته د هغوی هڅې به د وخت ضایع کول وي.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. توقع ده چې نن د پنجشنبه ورځ به د یو فدرالي محکمې قاضي په 2014 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوران کې متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر پال مانافورت ته د قید سزا ورکړي. مانافورت چې د 2 میاشتو پورې د ټرمپ د کمپاین مشري په غاړه درلوده، فدرالي مفتشانو په مالیې او بانکي حسابونو کې پټګۍ او دوکې تورن کړی دی. فکر کیږي چې قاضي به د مقرراتو له مخې مانافورت د 19 او څلې رشتہ کلونو ترمنځ په قید محکوم کی. مانافورت د اپریل په لومړۍ نیټه 80 کلن کی او د سخکاری خپل پاتې ټول عمر به په زندان کې تیر کی.
او دا هم څولن خبرونه. نن د پنځشنبه په ورځ د سومالی په پایتخت موګادیشو کې د جمهوری ریاست له ودانۍ سره نږدې د رستوران نه د باندې د موټر بم په 14 کې لته لګه 15 کسان وژل شوی دي او 9 کسان زخمیان شوی دي.
د فرانسې یوې محکمې نن د پنځمه په ورځ د هغه هواد کاتولیک فرقې په یو لوړ پوړي چارواکي باندې لدې عمل رسمن تور لګو چې د یو عیسوي مبلغ لخوا په ځینو کسانو باندې د جنسي تورونو په اړه رپورټ نو ورکړي. کارډینل فلیپی باربین د شپږو میاشتو د حبس ځنډول شوې سزا واورول شوه او د کاتولیک کلیسا د پادریانو لخوا پر ماشومان باندې د جنسي تیری د رسوایۍ په ارتباط دا تر ټولو مهمه قضیه وه چې محکمې په اړه حکم جاری کړ.
د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی اون وای چمتو دی چې د متحده ایالاتو او د شمالي کوریا ترمنځ منځګړیتوب په خاطر اقدام وکړي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس نن د پنځشنبه په ورځ دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ په هانوی کې تیر هفته مذاکرات ناکام شو او موافقه لاسلیک نه شوه. تر اوسه دا خبره سمه نه ده څرګنده چې د جنوبي کوریا مشر به څو وکړي چې د امریکا او کوریا مشران وهڅوي چې داسې معاملې ته سره ورسیږي چې دواړه خور باندې خوشحاله وي. او د چین د ټکنالوژي غټ شرکت واوی نن د پنځشنبې په ورځ ویل چې د متحده ایالاتو د هغه قانون د قانونیت او مشروعیت په خلاف د ټکساس د ایالت په فدرالي محکمه کې دعوه دایر کړې ده چې لمخې د امریکا حکومتي ادارې او قراردادیان له دغه کمپنۍ سره له کاروبار نه منع شوي دي. دا او د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. د کابل په لویدیځ کې د حزب وحدت ګوند د پخوانی مشر عبدالعلي مزارې د مړینې د څلیرویشت تلین په یاد د غونډې په برید کې درې کسه وژل سوي او دوه ویشت نور ټپیان دي. د هوانونو دا برید په داسې حال کې وسو چې د یادې غونډې په مراسمو کې زیات شمیر سیاسي مشرانو ګډون درلود او دا غونډه د توغندیو د ویشتلو له امله وځنډول سوه. نور حال د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
من امروز حرفای زیادی داشتم.
ده حزب وحدت گوند پخوانی مشر عبدالعلی مزاری ده مړینې څلورویشتم تلین یاد غونډه ده هوان مرمیو په توغولو ګډوډه شوه او په دې برید کې د څو وګړو په ګډون تر شلو زیات ټپیان شوي دي. د مزاری ده تلین یاد غونډه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، د ولسمشری ځینو کاندیدانو او نورو ګڼو سیاستوالو ګډون کړی. په برید کې د حنیف اتمر اته ساتونکي هم ټپیان شوي دي او د ولسمشری بل کاندید لطیف بدرام هم ټپي شوی دی. دا برید په داسې حال کې وشو چې اجرایی رئیس وینا کوله. خپل ډاکټر عبدالله عبدالله د برید هم مهاله وینا کې دا برید جنایت وباله.
خب انشاءالله کې خداوند به خیر داشته باشه و تلفاتی نداشته باشیم. انمی جنایت است.
د بری د غرمی د دولسو بجو په شاوخوا کې تر سره شو. د کورنی چارو وزارت ویلي چې د هوانونو مرمۍ د ترسمي حوزې مربوط له یو کور په دی غونډه توغول کیدی او د هوان اصلي وشتون کې هم نیورې دی. د غونډه د پرلپسې مرمۍ له توغول ورسته د حاجی محمد محقق له لوري وزندول شو او خلکو ته ویل چې غونډه تر بری لاندې ده.
مې امروز حرفای زیاده داشتم اما میدانم کې به او رسیده نمی توانیم، برای اینکه این محفل شما را هدف قرار داده هر لحظه از یک جای آوان انداخت میکنه و جاها را تغییر داده میره. می ترسم که جای شما را پیدا نکنه.
دا غونډه چې د مزاری په مصلا کې دایره شوې وه یو شمیرانی شاهدانو ویل چې مرمۍ له هرې خوا توغول کیدی.
ما داخل مصلا بودیم که ونمونجا اول صدای امزی آوان از دور می آمد. ما فکر میکردیم که البته کدام جای دیگه هستن، ولی پسان پسان نزدیک شده نزدیک شده نزدیک شده تا این وقت شد که تا نزدیک خود مصلا رسید.
یک ادعایی که ما خود ما با دست خود بلند کردیم، جوانای زخمی را، مادرایی که خودم سه تا مادر را بلند کردیم، به شهادت رسیده.
د برید نوړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او نور سیاسي مشرانو په خپلو ویناوو کې په سوله ټینګار کاوه. ولسمشر غنی برید غندلی او کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې په اړه لټنې کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي تمه لري چې د افغان حکومت د وسلوالو طالبانو ترمنځ ژر تر ژره د سولې مذاکرات پیل سي. ښاغلی کرزی په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته په اشاره وویل افغانان باید د سولې رامنځته سوی فرصت له لاسه ورنه کړي. نور حال زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ د وحدت اسلامي ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاری په څلورویشتم تلین کې د وینا پر مهال وویل چې د تملری ژر تر ژره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. ښاغلی کرزی په قطر کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ روانو مذاکراتو ته په اشاره وویل چې افغانان باید د سولې رامنځته شوی فرصت څخه په سمه توګه د سولې د راوستلو لپاره استفاده وکړي او په هیڅ صورت پرې نږدي چې دا فرصت ضایع شي.
امیدوار هستیم کې بزرگترین فرصت.
هغه ول موږ هیله لرو چې ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې د طالبانو د اسلامي تحریک او د افغانستان د حکومت ترمنځ مذاکرات پیل شي، ترڅو موږ د افغانستان خلک د دغه اړخیزو مذاکراتو لاره چې پکې د افغانستان له ګډ ګډ څخه د هر فکر او هر ذهنیت درلودونکو او هر ټولنیز قشر حضور ولري تل پاتې سولې ته چې د افغانانو ډیره پخوانی هیله ده ورسیږي. ښاغلی کرزی د افغان سولې په تړاو د زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی حل او زلو ته په اشاره وویل په هغه جدیت سره چې دی د امریکا له جنگی ماموریت سره مخالفت لري په همغه اندازې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له حساس خملاتړ کوي. ښاغلی کرزی تیره میاشت په مسکو کې له طالبانو سره د افغان سیاسي مشرانو غونډې ته په اشاره وویل چې په دغه غونډه کې دا جوته شوه چې دواړه خواوې په خپل منځ کې هیڅ ډول اختلافات نه لري. هغه ټینګار وکړ چې په قطر کې له طالبانو سره د افغان سیاسي مشرانو دویم پړاو مذاکراتو ته باید بشپړ چمتووالی ونیول شي. پخوانی جمهور رئیس ښځو او ځوانانو ته ډاډ ورکړ چې د سولې پر اتلو سره به د اتلسو کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي.
مطمئن باشین خواهران و برادران،
هغه لاسته راوړنې چې موږ په تیرو شلو اتلسو کلونو کې درلودې، خویندې او وروڼه په ځانګړي ډول ښځې او ځوانان دې ډاډه اوسي چې د سولې پر اتلو سره د هغې سولې چې موږ افغانان حقیقي مالکان اوسو په افغانستان کې د دوامدارې سولې او زموږ د روښانه راتلونکي او پرمختګ د تضمین لامل کیږي. همداشان د سولې او اعتدال انتخاباتي ډلې مشر محمد حنیف اتمر په دې غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له روانو مذاکراتو څخه ملاتړ څرګند کړ خو ټینګار یې وکړ
رای اصلي رسیدن به صلح مذاکرات همشمول
سولې ته د رسیدو اصلي لاره هر اړخیزه بین الافغاني مذاکرات دي. د هر اړخیزو مذاکراتو څخه زموږ منظور په دغو مذاکراتو کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت پر ګډون کولو ټینګار دی.
در این مذاکرات است
دغه غونډه دوام درلود چې د غرمې شاوخوا 12 بجې د اجرایی رئیس عبدالله د وینا پر مهال د غونډې په شاوخوا سیمو کې سو پر لپسې راکټي بریدونه وشول. ښاغلی عبدالله وویل
مسؤلیت جنگ با عهده کسایی است که
د جګړې مسؤلیت د هغو کسانو په غاړه دی چې د جګړې پر دوام ټینګار کوي. د خبرو لپاره زمينه برابره شوې ده خو د هر اړخیزو خبرو تر سره کولو ته تیار نه دي. اجرایی رئیس له چاودنې وروسته خپلو خبرو ته دوام ورکړ او راکټي بریدونه یې جنایت او وحشت وباله. هغه وویل چې ترور د یو ملت په اراده برلاسه کېدلی نه شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دغو راکټي بریدونو کې درې کسه وژل شوي او لږ تر لږه 22 تنه نور ټپیان شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
تر نوریدونکو د افغانستان لومړی میرمنه بی بی ګل رولا غنی وایي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د ښځو له حضور پرته د سولې هیڅ توافق نه ترسره کیږي. میرمن غنی د پنځشنبه په ورځ د کپ په شپاړسمه د ښځو د پیوستون د ورځې په مناسبت په خپل یو ځانګړي پیغام کې دا خبره کړې ده. میرمن رولا غنی په خپل پښتو پیغام کې ویلي
تاسو ټولو ته د مارچ اتمه د ښځو نړیوالو ورځ مبارکي وایم او هیله لرم چې سږ کال سوله، امنیت او هوساینه زموږ ګران هیواد ته راشي. نن ورځ د افغانستان ښځې په ډېر قوت سره غواړي د سولې په خبرو اترو کې خپل غږ اوچت کړي. زه د افغانستان د ښځو په لوړ همت او زیر وړتیا ویاړم او باور لرم چې یو روښانه راتلونکی د دوی په انتظار کې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
قدر من اوریدونکو اوس په مکړی دی راپورته د روان کال په لومړی کې له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړېدو د بودیجې په اړه د اختلافاتو له امله د 15 دی شو ورځو لپاره د فدرال حکومت یو شمیر برخه وتړل شوې. تر هغه وروسته اوس دیموکراتان د امریکا د مهاجرت سیستم د مشکلاتو د هوارولو لپاره کار کوي. نور حال پر رپورت کې ووري.
په جنوبی سرحد کې د موانع او د جوړېدو پر سر اختلافات او عمله په ولسی جرګه کې دیموکرات اکثریت د کډوالو په اړه خپل پروګرامونو د درې میاشتو لپاره شاته پاتې شول خو اوس هغوی د کډوالو په اړه خپل کړنلار باندې کار پیل کړی دی.
دا مهمه ده چې داسې قانون منظور کړو چې له مخې هغه سلګونو زرو کډوالو ته چې د قانون له مخې په ګڼو برخو ویشل شوي دي خو زموږ هیواد خپل کور ګڼي د فرصتونو دروازې خلاصې کړو. موږ باید خپل امریکایي ارزښتونو ته ژمن پاتې شو.
هغه مختلف پروګرامونه چې په سلګو نظر بې اسناده مهاجر ماشومان او کډوال چې د جګړو او طبیعي ناورینونو له امله امریکا ته راوستل شوي وو د ټرمپ د ادارې په راتلو سره درول شوی او یا هم ډیر کم شوی دی.
دا یوازې د هغو افرادو د زیانونو په اړه نه دی چې خوندي دي. دا مسله زمونږ هیواد ته د زیان رسیدو په اړه ده. ولې موږ له استادانو وغواړو چې له امریکا ووزي؟ ولې موږ د طب محصلینو ته چې صحي خدماتو ته یې ضرورت لرو ووایو چې له امریکا باید ووزي؟
کانګرس به راتلونکې اونۍ په داسې لایحې کار پیل کړي چې د کډوالو دا ډلې خوندي کړي، خو جمهوري غوښتونکي وایي د هغوی هڅې به د مهاجرت له پراخو اصلاحاتو پرته د وخت ضایع کول وي.
هره لایحه چې په پراخ ډول قانوني کېدل تضمینوي او واقعي اجرات منحرف کوي د جمهوري غوښتونکو لخوا به رد شي.
د جمهور رئیس د کورنی امنیت لوړ پوړو چارواکو قانون جوړونکو ته ویلي په کم سن کې امریکا ته راوړل شویو مهاجرینو ته د تابعیت په ورکولو سره کېدای شي د غیر قانوني کډوالو مسأله په دایمي ډول هواره شي.
نو تاسو فکر نه کوئ چې هغوی امنیت ته ګواښ پیښی، اقتصاد ته ګواښ پیښی، اما د تابعیت ورکولو لپاره د هر ډول اقداماتو ملاتړ نه کوئ. زه به د هغوی اقداماتو ملاتړ ونه کړم چې په سرحد کې د شته کړکېچ د دوام لامل شي.
په داسې حال کې چې د ځوانو کډوالو د وضعیت په اړه لا څو لایحې د وړاندې کېدو په حال کې دي، د سنا مجلس دیموکراتان وایي کوم ماشومان چې په سرحد کې نیول شوي د منظمو روغتي خدماتو او قانوني وکیل مستحق دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
ملګرو ملتونو د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت کې د نړۍ د پرمختګ لپاره د ښځو پیاوړتیا او د جنسیت مساوات اړین بللې دي. نور جزئیات د احمد شکیب دوست په رپورټ کې ووري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ښځو د ورځ په مناسبت نن یو ویډیویي پیغام خپور کړی دی. انټونیو ګوترش په خپلو خبرو کې د ملګرو ملتونو د سازمان په تشکیل کې د مطرح مېرمنو پر فعالیت او پرمختګ خبرې کړې دي.
د نړیوالو پرمختیا لپاره د ښځو پیاوړتیا او د جنسیت مساوات ضروري دي. تیر کال موږ د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د عالي رهبرۍ په ډله او هغو ټیمونو کې چې په نړۍ کې د ملګرو ملتونو دفترونه رهبري کوي د ښځو لپاره په اقتصادي او ټولنیزو برخو برابري یقیني کړه.
ګوترش ویلي هدف یې دا دی چې په راتلونکي یوې لسیزې کې په ټوله نړۍ کې د ملګرو ملتونو په تشکیلاتو کې مساوات یقیني
کړي. مساوات زموږ د کار د اغیزمنتیا لپاره اړین دي او موږ د نړۍ د نیمایي نفوسو همکاري له پامه غورځول نه شو. په کاري قواو کې د میرمنو برابر شمولیت د نړیوال پرمختیا لپاره د ټریلیون ډالرو پانګه رامنځته کوي. راځئ چې سپینه خبره وکړو، د میرمنو له بشپړ شمولیت پرته موږ هغه د خپل خوښې راتلونکي نه شو جوړولی او د پایدار پرمختیا موخې ترلاسه کولی نه شو.
د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر فومزي لیملامبو نګوکا له ټولو خلکو غوښتي چې په هر څه کې مساوات په پام کې ونیسي.
Yet women and girls around the world
اوس هم په نړۍ کې میرمنې او نجونې ګڼې ستونزې لري. د ښځو په نړیواله ورځ موږ له ټولو غواړو چې د مساواتو په اړه فکر وکړي او زیرک کار او نوښت وکړي.
ټونی ګوترش وایي چې ملګري ملتونه په یو نوي عصر کې رهبری کوي او په ټولو چارو کې د میرمنو حضور به پرمختګونه چټک کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کندهار کې شزینه فعالان وایي چې په بدو کې د ښځو د ورکړې ستونزه په دې ولایت کې لمینځه تللې. د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځنې پر مهال د کندهار د ښځو چارو رئیس وویل چې دوی په دې اړه سږکال هیڅ پیښه نه لري. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ رالېږلی.
په کندهار کې د روان میلادي کال په ترڅ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 202 پیښې ثبت شوې چې په بدو کې د ورکړې هیڅ پیښه پکې نشته. د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیا اسکزی وایي چې په بدو کې د ښځو د ورکړې فرهنګ په دې ولایت کې مخ پر ورکېدو دی. نوموړي له امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې لا هم جبري او په ماشومتوب کې ودونه یوه عمده ټولنیزه ستونزه ده چې د حل لپاره د ټولنې مرسته اغیزمن رول لري.
یو بلې خو موږ د حقوقي په برخه کې موږ ته سیادوري وکړل چې موږ ځان سوزونه او په بدو کې ورکول قضیه موږ نه درلودلې. خوشبختانه
د ښځینه تعلیم واده په تعلیمي او روغتیایي چارو کې د تیر په پرتله د میرمنو پراخ حضور د کندهار ښځینه پالانی په دې ولایت کې د پاموړ بل پرمختګ غني. په دې ولایت کې نږدې زر تنه میرمنې دولتي دندې لري چې 800 یوازې د تعلیم او تربیه په سکتور کې په دندو بوختې دي.
موش په مکاتبو کې یا هم په نور دوایرو کې لیسانس تکړه محصل دی او چې اوس هر کله مش فارغین رو یعنی با تجربه اشخاص اوس مش په دندو باندې کومرل دي کاغه په صحیح برخه کې کاغه په تعلیمي برخه کې
د سولې په روانو مذاکراتو کې د میرمنو د حضور پاړه سره لدی چې د کندهار ښځینه پالانی د سولې د روانو مذاکراتو ملاتړ کوي خو غوښتنه ده چې د تیرو اتلو سکالو لاسته راوړنې دي وساتل سي. د کندهار ښځینه پالی ډاکټر عزیزه وطنوال امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته ویل چې د رواني جګړې لوی برخه قرباني میرمنې دي او دوی تر ټولو لومړی د سولې غوښتنه کوي.
خدای دې وکړي چې دا خبرې کامیاب شي او پدې کې د شوزو هغه چې موږ لاسر اورې دي یا مو په خوا درلوده تر دا جنگو تر څلويش کاله د مخه جنگ موږ په خوا ډېر شو حقوق درلوده چې دا موږ لاسر اورو دا مراعت سي دا څلويش کاله نيزه جګړه چې پر موږ باندې تپل سوي ده او موږ فقط د سفنګ مواد یو نر شزي لوی کوچنی ټول پکښ سوځو امید دی چې طرفین پر دې باندې غور وکړي او د پردو تر تاثیر لاندې را نسی که دولتي برخه ده که د طالبانو برخه ده یو دایمي سوله موږ به چرګان طرفه برخه کی
ټیټ اقتصاد او بیروزګاری زیاتره میرمنې د کورنوي اصلي سونه غني او په دې برخه کې غښتنه داده چې دولت او نړیوال مرسته کوونکي بنسټونه دي د بیروزګاری په لمنځوړلو کې اغیزمن ګامونه واخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د دې ساعت د څو مهمو خبرونو غټي کی نن د پنځمبه پورز د کابل د ښار د لیدې سنډي د قلعه نظر په سیمه کې د وحدت اسلامی ګوند بخوانی مشر عبدالعلی مزاری تمړینی د سلیشتم کلین د لوانځل په مناسبت د سیاسي مشرانو په غونډه باندې د راکټونو بریدونه شوې دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کسان مړو او دویش کسان ټپیان شوې دي. د بلخوا د ازادۍ راډیو رپورټ ورکړی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د ننني مرګانۍ مسؤلیت قبول کړی دی. د هرات ولایتي چارواکي وایي چې نن د پنځمبه په ورځ د حکومت وسلوالو مخالفانو د هرات اسلام قلعه په لویه لاره د سرحدي پولیسو په موټر باندې برید کړی. شپږ تنه پولیسان وژلي دي. یوې امنیتي سرچینې امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې وسلوالو د پولیس موټر او وسلې هم له ځان سره وړي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو سره د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکا هیئت خبرې غځېدلې دي. هغه وویل چې د خبرو دروستي غونډې په اړه فیصله نه شوې خو مذاکرات کې پرمختګ شوی دی. په عین وخت کې یوه تازه څېړنه چې د افغانستان د ستراتیژیکي څېړنو مرکز سرته رسولې ده وایي چې طالبان په افغانستان کې د موقتي حکومت له جوړېدو سره علاقه لري. د دې سروې له مخې د موقت حکومت تشکیلول او د قدرت شریکول باید او انتخابات باید د جنگ د ختمولو لپاره د بحث لاندې ونیول شي. خو شاید چې طالبان له انتخاباتو سره دلچسپي ونښي او د موقتي حکومت جوړول به یوازینۍ لاره یا آپشن چې دوی ورسره علاقه ښیي. د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو سرپرست وزیران په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نوي قمندان جنرال سکاټ میلر په ملګرتیا نن په هلمند کې د باسټن فوجي اډې ته ولاړ. په دغه اډې باندې طالبانو تېر هفته مرګانې برید کړی وو چې د حکومتي سرچینو په وینا 19 افغان عسکر پکې وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان شوي وو. پاکستانی چارواکي وایي چې د هغو 214 دینی او تعلیمي مرکزونو کنټرول حکومتي ادارو ته سپارلی دی چې مخکې د څو ملشو اسلامي ادارو ډلو لخوا کنټرولېده او صوبایي حکومتونو هم په عین شان د 186 دینی مدرسو او روغتیایي مرکزونو اداره په لاس کې نیولې. د روان میلادي کال په پیل کې د مکسیکو سره د امریکا د سرحد په جوړو د اوږدو دیوال د جوړولو په سر چې د بودیجې د منظرولو لپاره کوم لنجه راپورته شوې وه تر اوسه پورې نه حل شوي او بحثونه روان دي. توقع ده چې د یوې فدرالي محکمې قاضي به په 2014 میلادي کال کې د جمهوري ریاست انتخاباتو په دوران کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په خوانه مشر پال مانافورد د 1940 کلونو په حبس باندې محکوم کړي. په هغه باندې په بانکي حسابونو کې ګټګۍ تورونه لګول شوي او نن د پنځمبه په ورځ د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې د جمهوري ریاست له ودانۍ سره چیرمه د یو رستوران مخ ته د موټر بم په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او نه کسان نور زخمیان شوي دي.
قدر من اوریدونکو زموږ دا خبرونه پای ته ورسیده خو د امریکا جغاشنا رادیو خبرونه دوام لري.